بازار نیست برش، حالا پخته اصلا بازارش به صفر رفته.
تشکر.
لحمدی سر عطب جشوی احمد شبریم ده ازادی راژیو دری ساد ده خپروانی ده اوریدون که هر کلی کوم ده خپروانه پا منزانی چپ دولش پجنیوی پتول افغانستان که اوریدلشی او ده افم پسل شریع پینزه ده افغانستان پا اکسر لوی شار نوکی نیولشی اوڑانی پا خپروانه که ده افغانستان ده اولس مشی ده انتخاباتو ده نتیجو ده اعلان ده بهیر پاره ده انتخاباتو ده خپلواک میسون ده چارواکو چرگنده ونی خپرو او ده نور مطالبو تر در پیجندنی مخی خبرونه لصفی اولاستان اگزی چخاورو.
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د یوې برخې نتیجه به نن اعلان کړي. له بلې خوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو شاوخوا 2000 شکایتونه ورسېدلي، په سل کې چې د انتخاباتو د محلاتو او مراکزو شکایتونه لا هم پاتې دي. سپینې ماڼۍ وویل په ملګرو ملتونو کې د ایران لخوا انتخاب شوي سفیر حمید ابو طالبي ته به د امریکا ویزه ورنه کړي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي روسیه به په اروپا کې د طبیعي غاز د پیرونکو پر وړاندې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د یوې برخې نتیجه به نن شنبه اعلان کړي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اصولو پر اساس د نتیجو د اعلان لپاره باید له 20 څخه د زیاتو ولایتونو رایې شمیرل شوي وي.
شاید د شنبې څخه موږ وکولی شو چې یو 30% د ریاست جمهوري پایل اعلان کو او بالاخره مون باور شه ګو د ساور چلورم ته والته به دې پایل اعلان کو او بالاخره د ساور په چلور مشتمنه ته باندې به ورستنه پایل اعلان کو.
د ښاغلي نور په خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کړنلارې له مخې به په هرو څو ورځو یا اونیو کې یو ځل د رایو نتیجه اعلانوي او د سور په څلېرویشتمه به نهایي یا وروستۍ نتیجه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند زیاته کړې چې تر اوسه د رایو د ټولو پاڼو په سلو کې څلور اتیا په خلتو کې د کمیسیون د نتایجو د راټولولو مرکز ته رسېدلي دي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون رئیس وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه دوی ته شاوخوا 2000 شکایتونه رسېدلي دي. عبدالستار سعادت په یوه مرکه کې د خبر ازادي راډیو ته وکړه، خو ویل چې د انتخاباتو د مرکزونو او محلاتو شکایتونه لا نه دي ورسېدلي.
مراکز او محلاتو نه چې کوم شکایتونه دي هغه لا موږ ته نه دي رسېدلي، یعنی هغه د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه موږ ته نه دي رسېدلي. تر څو کې هغه ډېر زر موږ ته راوسپارل شي چې هغه شکایتونه یې تابان ډېرو محلو نو مراکزو په زرګونو محلاتو نه به موږ ته شکایتونه راشي او فکر کوم چې د شکایتونو تعداد به زیات شي.
سعادت زیاته کړه ښایي د جمهوري ریاست انتخابات دوهم دور ته ولاړ هم شي، خو که چیرې د انتخابات دوهم دور ته لاړ شي بیا به هم د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه ورته آماده وي. د ترکمنستان جمهور رئیس وغوښتل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د طبیعي غاز د انتقال د پایپ کار دی په 2015 میلادي کال کې پیل شي. قربان ګلی بردی محمدوف د جمعې پر ورځ ویل د دغې پروژې د پیل لپاره به ټول تړونونه په روان عیسوي کال کې بشپړ شي. د دغې پروژې د تفاهم د تړون د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند ترمنځ په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و او وروسته په 2012 میلادي کال یې معاملې اسناد بشپړ شول. د دغې پروژې په اساس به له ترکمنستان څخه طبیعي غاز د 1015 کیلومترو پایپ لاین په ستاد افغانستان لري پاکستان او هند ته انتقال شي او په جوړولو به شاوخوا 8 میلیارډ ډالر ولګول شي. دغه پایپ لاین په واسطه به ترکمنستان په کال کې 3.5 میلیارډ مکعب متر طبیعي غاز یا دغه هیوادو ته صادر کړي. دا پایپ لاین به د افغانستان له هرات او کندهار ولایتونو څخه تیر او د فاضلکا خرګوټي کې به د هند او پاکستان ګډي پولي ته وغځول شي. لنډي د میورسته د سیمه او نړۍ خبرونه مه هېروي. به هم خرغلی سپینه مانی وی په ملګرو ملتونو کې د ایران لخوا انتخاب شوی سفیر حامد ابو طالبی ته به د امریکا ویزه ورنکړي. د سپینه مانی ویان جکارنی د جمعې پر ورځ ویل ملګرو ملتونو او ایران ته ویلی چې ابو طالبی ته به ویزه نه ورکول کیږي. د ایرانای چارواکي تورن دی چې په 1990 میلادي کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت په اشغال کې لاس درلود. هغه مهال 25 امریکایان د 1400 لپاره په سفارت کې راغمل شوی. د جمهوریت ریاست د جمهور رئیس براک اوباما اداري مخکې دومره ویلي و چې په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر په توګه د ابو طالبی نومول مناسب کار نه دی، خو کانګرس د رایو په قاطع اکثریت سره یو لایحه تصویب کړه او نوموړی امریکا ته له داخلېدو بند کړ. ایران مخکې ویلي و چې د امریکا لخوا د ابو طالبی د ویزې ردول د منلو وړ کار نه دی او وایي چې نوموړی ډیر تکړه ډیپلومات دی. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني دغه راز ویل داسې کوم دلیل نشته چې د ابو طالبی ردول به د ایران د اټومي پروګرام په خبرو اغیز وکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي روسیه به په اروپا کې د طبیعي غاز د پیرونکو پر وړاندې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. پوتین د جمعې په ورځ په موسکو کې دغه راز وویل. روسیه داسې کوم پلان نه لري چې یوکراین ته د طبیعي غاز صادرات بند کړي، او که څه هم چې موسکو ممکن له کیف نه د غاز په بدل کې مخکې له مخکې پیسې وغواړي. پوتین وروسته له هغې د څرګندونې وکړي چې د اروپایي اتحادیې مشرانو له روسیې وغوښتل د طبیعي غاز تړونونو په اړه دې خپلې ژمنې وساتي. یوکراین وایي موسکو ته د طبیعي غاز د نوې بیې پیسې نه ورکوي او هیله مند دي چې له اروپا څخه د اړتیا وړ غاز وپیري. یوکراین د انرژي او ډبرو سکرو وزیر یوری پرودان وایي د روسیې لخوا د طبیعي غاز د بیو د جګولو مسله به په سټاکهولم کې یوې محکمې ته وړاندې کړي. په عین حال کې د مالدووا لویدیز پلوی حکومت وایي هیله مند دی که چیرې د یوکراین له لارې پر دوی باندې د روسیې طبیعي غاز بند شي، اروپایي اتحادیه به د پخواني شوروي اتحاد له دغه حکومت سره مرسته وکړي. د مالدووا صدر اعظم والیرو لازار دا خبره د جمعې په ورځ د ازادي راډیو اروپا مالدووا څنګ ته په بیان کې وکړه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د مالدووا په ګډون 300 هیوادونو ته په یو لیک کې خبرداري ورکړې چې که د طبیعي غاز له درکه خپل پورونه ورنه کړي، روسیه به بالاخره دوی ته د طبیعي غاز صادرات بند کړي. د عراق له فلوجه ښار څخه چې د وسلوالو تر واک لاندې د جمعې په ورځ وروسته له هغې اوسېدونکي د دوهمې ورځې لپاره په وتو شول چې صدر اعظم نوري المالکي اعلان وکړ چې حکومتي ځواکونه به په قوي هوډ د ښار د د عراق له فلوجي ښار څخه ده چې د وسلوالو تر واک لاندې د جمعې په ورځ وروسته له هغې اوسېدونکي د دوهمې ورځې لپاره په وتو شول چې صدر اعظم نوري المالکي اعلان وکړ چې حکومتي ځواکونه به په قوي هوډ دا ښار د وسلوالو له ولکې خلاص کړي. له ښاره د خلکو ستره وطنه په داسې حال کې روانه وه چې وسلوالو د حکومتي ځواکونو د مخنیوي په مقصد د ښار په شاوخوا کې د افراط له سیند څخه اوبه راخوشې کړې. په عین حال کې د جمعې په ورځ په رمادي ښار کې هم سختې نښتې روانې وې او وسلوالو بېرته د ښار پر څو ناحیو واک ټینګ کړی. او د ترکیې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې لخوا د هغه پریکړه لیک تصویبېدل وغندل چې له مخې د لومړي نړیوال جنګ په جریان کې د عثماني امپراتور د ځواکونو لخوا په ارمنستان کې ډلهییزه وژنه تایید شوې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې لیکل شوي د امریکا د سنا دا پریکړه د انقاري او واشنګټن ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي. ارمنستان ادعا کوي چې د عثماني امپراتورۍ ځواکونو په سیستماتیک ډول 1.5 میلیون ارمنیان وژلي او نور یې په زور له خپل پلرني ټاټوبي ایستلي دي. ترکیه وایي دواړو خوا د جګړې په جریان کې جنایتونه کړي او ارمنیانو هم زیات شمېر ترکان وژلي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر څرګندونې خپرو.
موږ شاوخوا 2000 شکایتونه تر اوسه پورې ترلاسه کړي. دا هم په داسې حال کې ده چې هغه مراکز او محلاتونه چې کوم شکایتونه دي هغه لا موږ ته نه دي را رسېدلي.
د دې شکایتونو په اړه به د ستار سعادت څرګندونې وړاندې په خپرونه کې واورئ. له پاکستانه لغمان ولایت په زرګونو ستانه شوي شکایت لري چې دوی ته د کورونو د مځکې د ورکړې امر ورکړل شوی خو چارواکي مځکه نه ورسپاري.
ولاجی بس واسطو والا ته ورکین موږ د سې او څه زرا زمون ته لاو څه پرځه نه درا کړو چې نشته د وښینو.
دا به هم اوري چې په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ترمن سخت جګړه روانه ده. دا جګړه به له اسلام آباد سره د دوی د سولې پر خبرو څه تاثیر وکړي؟ د سیاسي چارو دی وڅېړونکو نظر مو اخیسته.
زما دا خیال دی چې د دوی د حکومت څخه پیدا وي دا د دې چې خبرې کیږي هغه ته به یو وخت د استعمال شي او هغه خبرې به مخکې لاړ نه شي.
د ازادیا واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او د ساينس او ټکنالوژي د دنیا په پروګرام کې د انټرنیټ په اړه اوریدل شي.
کریوزیاته کې چې پورې به یار او راځي د اونې په ترڅ کې یو فیصدی به خلکو ته اعلانوي.
د نور محمد نور څرګندونې هم وړاندې په خبرونه کې خبرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې ده چې شاینن وټوانی شي چې د ولسمشر د انتخاباتو یو شمېر نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور وویل تر دې وروسته به بیا هر ورځ لږ لږ نتیجې اعلان شي.
کری یو زیاته کښې پورې به یا هره ورځ یا د اونۍ په ترڅ کښې یو فیصدي به خلکو ته اعلانوو تر څو خلک پوه شي چې کوم کاندید مخکې ده. دا یو میکانیزم ده، دې لپاره مونږ یو طرزالعمل لرو او د هغې په اساس باندې مخ په وړاندې روان.
دا نتیجې ښایي بیا بدلې شي، ځکه چې د درغلیو له راسپړلو سره د یوه کاندید رایې ممکن کمې شي او د بل زیاتې شي. مخکې داسې راپور ورکړل شوی و چې څه باندې 1400 شکایتونه شته، خو اوس د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا شمېره نږدې 2000 ته لوړه شوې ده او ممکن نور هم زیاته شي. د شکایتونو په برخه کې د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې د رای پاڼو خلاصېدل، د یو شمېر مرکزونو تړل تر ټاکلي وخت مخکې، او په ځینو سیمو کې د ښځو پر ځای د نارینهوو له لورې د رایې اچول یاد شوي دي. البته یو شمېر نور شکایتونه هم شته. په دې انتخاباتو کې تر 2 میلیون ډیرو کسانو رایې ورکړې دي. د انتخاباتو ابتدایي نتیجه به د ثور په 4 اعلان شي، او وروسته تر دې چې د شکایتونو کمیسون خپله څېړنه بشپړه کړي او د دوی څېړنه د انتخاباتو خپلواک کمیسون تایید کړي، بیا به وروستۍ نتیجې د ثور په 4 اعلان شي. که هغه وخت د ولسمشرۍ په 8 کاندیدانو کې کوم یو تر 50% ډېرې رایې خپلې کړې وي، هغه به راتلونکی ولسمشر وټاکل شي. خو که چېرته یوه کاندید هم 50+1 رایې نه وي وړي، دا انتخابات به له قانون سره سم د 2 مخکښو کاندیدانو ترمنځ بیا په 2 اونیو کې وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي که چېرته انتخابات 2 پړاو ته ځي، نو 2 ځلي انتخاباتو ته هم دوی تیاری لري. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسون د مشر عبدالستار سعادت څرګندونې به په دې اړه واورو چې څومره شکایتونه یې ترلاسه کړي دي او دا شکایتونه د انتخاباتو پر نتیجو تر څه برید تاثیر کولی شي. له نوموړي سره جانقه علي کوزي مرکه کړې ده او په پیل کې یې ترې پوښتنه کړې ده چې په خپله شکایتونه څو ډوله دي. ستار سعادت په ځواب کې وویل: موږ
4 کټګوري شکایت لرو. یو کټګوري شکایت دی الست هغه ثابت شي د انتخاباتو په نتیجې باندې تاثیر کوي. یو مونږ بی کټګوري شکایت لرو که هغه ثابت شي د هغه له مخې مونږ کاندید مجازات کوو یا کومې ادارې ته شخص ته توصیه اختاریه صادروو. سی کټګوري هغه دي چې مونږ پورې اړه نه لري، بیرادوار دي یا هېڅ دلیل نه لري. او دې کټګوري هغه ده چې مونږ اخلو خو د رسیدګي صلاحیت مونږ نه لرو، یعنې د عادلي او قضایي مراجعو ته راجع کوو. د بی کټګوري شکایت زمان ډېر زیات مخکې له انتخاباتو نه وي. نو مونږ چې اوس اکثره شکایتونه اخلو هغه اخلو، یعنې که ثابت شي هغه د انتخاباتو په نتیجې باندې اثر کوي. مونږ شاوخوا 2000 شکایتونه تر اوسه پورې ترلاسه کړي. دا هم په داسې حال کې ده چې هغه مراکز او محلاتو نه چې کوم شکایتونه دي هغه لا مونږ ته نه دي رارسېدل. تمه کېږي هغه ډېر زر مونږ ته راوسپارل شي که هغه شکایتونه وي. طبعا ډېرو محلو نو مراکزو په زرګونو محلاتو نه به مونږ ته شکایتونه راشي، او فکر کوم چې د شکایتونو تعداد به زیات شي.
انتخابات خپلواک کمیسون ویلی دی چې ډېر ژر به قسمي نتیجې، یعنې د ځینو برخو نتیجې به اعلان کړي. دا به په دې نتایجو باندې څه تاثیر وکړي که نه؟ دا شکایتونه که وڅېړل شي او درغلۍ ثابت شي،
مونږ درې 4 ډوله نتیجه لرو چې هغه اولیه ده، قسمي ده، ابتدایي نتایج دي، او هغه آخرې هم نهایي نتیجه ده. نو دغه درې ډوله چې دي دا مهم نه دي، یعنې دا په هېڅ وجه ګټونکی نه معرفي کوي او بایلونکی هم نه معرفي کوي. همغسې کله چې مونږ شکایتونو ته رسیدګي وکړو د قانون د حکم له مخې مونږ چې کله فیصله کوو هغه چې د انتخاباتو کمیسیون ته د مرض پایلي هغه تصدیقوي او یا سکوت پرې کوي، او که نه وي په 40 ساعتونو کښې هغوی حق لري چې اعتراض وکړي. که چېرته مونږ په هغه فیصلې باندې تاکید وکړو بیا د انتخاباتو کمیسیون هغه تطبیقوي، او که مونږ نظر ته تغییر ورکړو هغه هم په هماغه ډول. نو دا نتیجې دا به اعلانېږي، اما دا ممکن راتلونکي نتیجې هم همداسې وي، اما ممکن ډېر تغییر راشي ځکه شکایتونه دي شته. شکایت کمیسیون هم اوس د همغه ابتدایه بررسۍ په مرحله کښې ده، یعنې ولایتونو کمیسیونونه په دې باندې کار کوي. دا کمیسیون نه به د همدې اونۍ تر آخره پورې خپلې فیصلې کوي، او وروسته د هغه نه به دا بیا مرکزي کمیسیون ته راځي. که څوک استیناف غوښتنه کوي بیا مونږ په دې باندې تصمیم نیسو. نو هغه تصمیم چې نیول کېږي د شکایت د کمیسیون لخوا یا د انتخاباتو کمیسیون د تصدیق کړي هغه مهم تصمیم دی چې د هغه نه وروسته کومه نتیجه اعلانېږي هغه مهمه ده.
بلې، سعادت صاحب، ځینې څېړونکي هم په دې خپلو بحثونو کښې دا وایي چې انتخابات ممکن دوهم پړاو ته یا دوهم دور ته لاړ شي. ستاسې په نظر دا د دوی رارات یا اټکلونه تر کومه حده پورې موثق دي یا رښتینې دي؟ یا ستاسې نظر څه دی په دې ارتباط؟
ښه
ازمن معلومات هم تر اوسه پورې هم داري مونږ هم د فکر کوو چې انتخابات دې هم پړاو ته اما مهمه ده چې دغه کمیشن متیاری لري چې دویم پړاو ته هم انتخابات دې چې دواغه ډېرې رایې چلوي د هغوی ترمنځ کې انتخابات کېږي دغه کمیشن د دې لپاره بشپړ تیاری لري.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د بلخ په ولایت کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد شوی دی. مجيب الرحمن حبيب زاي لمزار شريف په ټيليفون را سره دي. حبيب زاي صاحب د څه ډول انتقاد دي؟
سرت سلامونه چې به تاسو ته ټول اړتونکو ته سهار مو پخای په بل خلاص کې د مختلفو نوماندانو د ټاکنیزو مبارزو او همداسې ناظرینو او شواهدینو انتخابات ولر کې او وروسته انتخابات هم شکایتونه درلودل چې د دې ستونزو یا کوم درغلو کې چې دې په ګراکنه پوره کې دې په مقابل کې تاسو راشه وي د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون خو له شي نه راغته شي. کله چې دا موضوع د بلخ ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک شو د بلخ ولایت د ټاکنو مشر د ارمان وایي چې د مختلفو نوماندانو له جمله مخکښو نوماندانو څخه چې یو هم اشرف غني او بل هم عبد المجید رسولو همداسې نور څو نوماندان چې شکایتونه ورته رسیدلي دي خو رسیدګي څنګه ورته شوی مختلف عوامل لري. یو د چې شکایتونه باید دلته وڅېړل شي وروسته باید مرکز ته واستول شي او هلته هم څېړل کېږي تصمیم پرې نیول کېږي او کوم شکایتونه چې دوی ترلاسه کړي له درې ولسوالیو څخه دي چهاربولک چمتال او زاري ولسوالۍ چې هلته او دننه مرکز کې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مشر په وینا چې ولس صندوقه باید قرنطین شي خو تصمیم نیول کې کسان دوی نه دي باید له مرکز څخه مرکز ته واستول شي او هلته وروسته له هدایت اوامر څخه د صندوقونه په سیمو کې قرنطین کېږي. د بلخ ولایت د ټاکنو مشر وویل چې بلخ د زورواکانو او قدرتمندانو ولایت دی او د کمیسیون کارکوونکو چې غوښتل په زاري ولسوالۍ او ځینو ولسوالیو کې د تقلب څخه مخنیوی وکړي د زورواکو لخوا تهدید شوي دي او شخصا د ټاکنو مشر ازادي راډیو ته وویل چې شخصا خپل هم د ولسمشر دي نوماندانو ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د استازو لخوا چې د سیمه ییزو زورواکانو سره اړیکې لري په څو ځله تهدید شوی او تا کورنۍ تهدید شوی ده. همداسې د نور مخکښو کاندیدانو استازي هم وایي چې د محلي یا ولایتي چارواکو د ځینو مشخصو کاندیدانو په ملاتړ صندوقونه ډک کړي او د دوی ناظرین یې له جملې په دننه په مرکز مزار شریف کې تجربې ښوونځي کې همداسې آشنه برات فاطمي بلخي او ډیری عوامل او ډیری سیمو کې د زاري ولسوالۍ په سیمو کې هلته د دوی ناظرین د محلي زورواکانو لخوا وهل شوي دي تکول شوي او حتی تهدید شوي په مرګ باندې.
زاري ولسوالۍ خو لري ده نو اوس خو شکایتونه له مزار شریف هم شته. د خپل مزار شریف د ښار د شکایتونو په اړه باندې د انتخاباتو سیمه ییز کمیسیون څه وایي؟
ما مخکې هم اشاره ورته وکړه چې دوی ویل تصمیمنیون کې کسان دوی نه دي د ستونزې باید شکایتونه چې راټول شوي وي او دلته درته سروې کېږي وروسته له سروې مرکز ته استول کېږي او وروستۍ پرېکړه مرکز کوي. په بلخ کې هم دننه په مزار شریف ښار کې په ځینو مختلفو مراکزو کې له دې سره چې صندوقونه دوی وایي ډک شوي دي د مشخصو کسانو لخوا بلکې ناظرین او مشاهدین ګواښل شوي هم دي حتی وهل شوي دي دننه په مرکز لکه بلګې مې د وخته هم یادونه ورته که تجربي مکتب کې او همداسې فاطمې بلخي کې چې د دوو درېو مخکښو کاندیدانو استازي هلته د سیمه ییزو چارواکو یا سیمه ییزو چارواکو ته مربوطو کسانو لخوا وهل شوي دي.
دغه کوم می رای پانی سې دوی راټولې کړې دي او یا کوم صندوقونه چې په بلخ ولایت کې تیار شوې دي دا څنګه تر مرکز پورې رسیدلې دي او کنه اوس هم لاجن په مزار شریف کې دي؟
صندوقونه کوم مجموعه کې ټول په مزار شریف کې یوازې د کارت نمبرونه چې دوی یې کول د رای ورکونکو د کارت نمبرونه مرکز ته استول شوي دي او صندوقونه په برخ کې تر راټول شوي دي نه تکنیسیون په مرکز کې دي. یوازې راورته ګډونوالو چې دوی تلل هلته په ټاکنو کې یې خپل رایه کړو د کارت نمبرونه چې په مشخصو کتابچو کې ورته یادښتونو کې ورته یادښت شوي ده مجموع کې ټول استول شوي مرکز ته او تصمیم هم د مرکز لخوا ورته نیول کېږي او د صندوقونو شمارې چې باید قرنطین شي دوی کمیسیون مشر وایي چې هغه شمارې ورته استولي مرکز ته.
حبیب زای صاحب مننه وام اوریدل چې د بلخ په ولایت کې د چهار بولک چمتال زاری او پخپله د مزار شریف په ښار کې د درغلیو تورونه کاندیدانو لګولی دي سي په دغو سیمو کې درغلی شوي دي. د افغانستان ختیځ ته مخه کوو په کونړ کې څرنګه حال دی؟ هلته له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په ټلیفون راسره دی. انوري صاحب په کونړ کې څرنګه د درغلیو شکایتونه ډیر دي لکه په بلخ ولایت کې چې دي او کنه دلته دومره ډیر شکایتونه خلک نه کوي؟
شیبر صاحب سلامونه او سهار مو په خیر. دلته دومره شکایتونه نشته دی لکه په بلخ کې یا نور ولایتونو کې چې دي. فقط دلته د ولایتي شوراګانو نمایندان یو په بل باندې کم شکایتونه کړي دي، خو هم چې موږ د کمیسیون سره وکتل د شکایت کمیسیون د اسناد او سمشته مدارک نشته چې هغې باندې سړی فیصله وکړي. لکه شکایتونه شته دی دلته خلکو ویره همدا چې مخکې ملکوزي صاحب خبرې وکړلې د سعادت صاحب سره د دې ویره.
بلې انوري صاحب لکه چې ټلیفون مو سم بلې کونړ سره د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري سره مو ټلیفون رابطه قطع شو. هغه وویل چې د کونړ په ولایت کې د انتخاباتو په ارتباط شکایتونه ډیر نشته او محدود شکایتونه چې هلته شته هغه هم د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په ارتباط. خو تر هغه مخکې مو له بلخ ولایت څخه له خپل خبریال واورېدل چې د چهار بولک چمتال او زاري په ولسوالیو کې شکایتونه شوي دي او همدارس د مزار شریف په ښار کې حتی د ځینو کاندیدانو کمپاینران وهل شوي دي د مسول او چارواکو لخوا. او د انتخاباتو خپلواک میسون ویلی دي چې دوی دغه شکایتونه مرکز ته استولې دي او دا د مرکز پریکړه ده چې هغه په دې ارتباط څه پریکړه کوي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورزي پونه کې
ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږنی وي په ټول افغانستان کې اوري. د هلمند په ولایت کې یو شمیر پروژې بشپړې شوې دي او یو شمیر نور پروژو باندې کار کیږي چې ویل کیږي په لسکونو میلیون افغانۍ دغو پروژو ته ځانګړې شوې دي. له لشکرګاه څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د دغو پروژو په اړه راپور لري.
د هلمند کلیو د پراختیا او بیرغونې رئیس محمد عمر کانی وایي چې په دې پروګرام کې ټول 112 پروژې شامل دي چې د استنادي دیوالونو پلګوټو او د اوبو د دروازو په برخو کې په راتلونکو درې میاشتو کې د دې ولایت په ګرشک، ګرمسیر، ندالي ولسوالیو او د لشکرګاه اړوند په بوس سیمه کې پلی کیږي. کانی وایي چې د دې پروژو ټولیز لګښت څه باندې 40 میلیون افغانۍ اټکل شوی دی چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا ورکول کیږي او د ملي پیوستون د پروګرام په څیر په کلیوالو سیمو کې پر مخ وړل کیږي.
دلته څو ورګانو کار کوي د شفافیت یو خدای چې د خلک د پروژه د ځان بود د کلیوالي خلک دوم خبرداري چې د برنامې مربوط خلک وي درېم خبرداري چې د دې پروګرام سره د کلی بیرغونې پراختیا ریاست کې دی هغه پر دې باندې نظر دی. نو ان شاء الله شفافیت زما په دې هم د ملي پیوستون پروګرام چې دا داسې پروګرام چې شورا کلیوالي خپل خلک او برنامه او ان شاء الله تاسو ګرځې راځي کې
دوی چې دا پروګرام له درغلیو څخه خلاص ځکه دی چې د جنو دولتي بنسټونو ترڅنګ د کلیو د خلکو لخوا هم په پوره توګه څارنه کیږي. بل ورته د هلمند ځینو اوسیدونکو د دې پروګرام ستاینه کوي، وایي چې نه یوازې د کلیو د پراختیا په برخه کې ګټور دی بلکې خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابرېږي.
او موږ د دې ته ډېر خوشاله یو، خدای دې چې د وطن مشکل حل کړي. بل دا چې موږ د کلی د بیکار ځوانان په کار باندې لوږي او بل دغه ځایونه چې تخریبیږي دا به جوړ شي. او موږ آینده کم واده خوشحاله چې موږ سره کم کارونه وکړي. دغه پیسې چې اوس منظور شوي دغه کار دپاره دا کېدلې چې د خارجانو انګریزانو په لاس کې وای په $100,000 دا کار نه وسی.
نو که به موږ هم ستاسو سره په خدای به پر اخیان کې په خدای به دغه ظلمتوب هم ورکړي سره او اوس دغه خپل اوبو ته دوام ونه صورت لای بباره.
دوی له نورو خیریه ادارو هم غوښتنه کوي چې په کلیوالو سیمو کې ورته پروګرامونه په لاره واچوي او د خلکو په خوښه پروژې پلې کړي. محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو په لغمان کې یو شمېر کډوال شکایت کوي چې کلونه مخکې دوی له پاکستانه راغلي، بیا یې د کورونو د مځکې لپاره فورمې ترلاسه کړې دي، خو لا هم دوی ته مځکه نه ده ورکړل شوې. د کډوالو د چارو ریاست دغو ستنو شویو کډوالو ته چې شمېر یې شاوخوا 400 ته رسېږي څه ځواب لري؟ له سیمې د شاه محمود شینواري په راپور کې اورو.
لغمان ته له پاکستان نه راکړه شوي کډوال وایي کلونه وشو چې دوی له پاکستان راغلي او د ځمکو فورمې د دې ولایت د کډوالو په ریاست کې پرتې دي، ولې تر اوسه ورته د استوګنې لپاره ځمکه نه ده ورکړل شوې. دوی وایي یو شمېر خلکو ته د ځمکو ویش شوی، ولې ډیر خلک چې واسطه ونه لري هغوی بې سرنوشته پاتې دي.
نو هغه هغه کې لیکل چې موږ خپل هم لګا لغمان کې ځای نه درلود، بیا وی وای چې دا هغه ته ځي مرکز کې سره بوالي کا پاتې ده چې هغه وی زه به دستخط کوم او بس بیا به تاسو ته ځای ورکم چې یو به اعلان کوم څنګه چې راته وی والله جی بس واسطو والا ته ورکې نو موږ د سې و په سيزو راځو موږ چې لاو سفر ځای نه درا کړو ځای نشته.
دا
سمه
دا موږ اصل هغه احبار خلکو ته دې شنو ورکو شي مجبور خلق باندې خرڅېږي یو ځل نه دوه درې زره څلور به نه پوه دا جالب کومي حتی دلته چېرېږي چې کومې دلته غاستې کومې چلېږي نه خلک جالب کومې جوړې او جالب پاسته ځانته نمرې باس دا بس خلک شړي چې هغوی چې تقریبا اسناد ورکړي ولې تر اوسه ورته
د لغمان د کډوالو چارو رئیس ډاکټر غلام فاروق محمد دی له پاکستانه د راکړه شو کډوالو سنزې پر ځای غنی نوموړی وای دا چې تر اوسه ورته ځمکې نه دی ویشل شوی. لتیرو اتو کلونو راهیسې د کډوالو پر مشخص خرګوټي حقوقي لانجه روانه و چې اوس یا د سنزې یو څه اواره شوی او کله چې د ولسمشر فرمان صادر شي دوی به راکړه شو کډوالو ته د ځمکو ویش پیل کړي.
ولې هغه زموږ چې کوم شرک ده په شرک کې زموږ یو حقوقي مسله ده چې زموږه ته ځمکه لرو دوسه چې ځمکه لرو ولې د اخو ازمکه کې د امبل خان په نوم یو شخص د موضوع د حقوقي د غروانه ده نو موږ نشو کولای چې هغه د باقي ماجرون ته ازمکه توضیح کو. کله کا وشل خیره دغه مسله یو طرفه شو نو ان شاء الله والی صاحب سنس د سوه الله دغه مسله حل کړی ده امکان لري په دې نسی وختو کې حکم در جمهور راشي هغه نه بعد موږ ته بیا رسمه توضیح وکړو تا کوم کسان چې شکایت لري یا موږ په پرمې پاتې دي او د ازمکه تسلیم شوه نو بیا د دې امکان شته چې موږ د دې ازمکه توضیح وکړو.
نو موږ وایي تر اوسه د شاوخوا 9000 کډوالو فورمې له یاد ریاست سره ثبت شوی چې تر اوسه شاوخوا څه باندې 4000 کډوالو ازمکه ورکل شوی او پاتې نورو ته په دې نوې خرګوټي کې ازمکه توضیح شي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې د انټرنیټ په اړه اوریدلی شي. البته ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې نیولې شي. د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام هم لرو او په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو، خو سمدستي هم د ازادي رادیو د اوریدونکو نظر در سره شریکو.
ستاسو له پیغامونو نه
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زادی اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزیر صاحب نه دا ارز ورته کوم، خواهش ورته کوم چې په اکثره ولایتو کې چې څوک ودونه کوي 10 لکه 15 لکه افغانۍ نو د غریب خلکو وسه نه ورته کېږي، نو خواهش ورته کوم چې په هر ولایت کې په ټول افغانستان کې په هر کلی کې 10 یو قانون پلی کړي چې خلک وکولی شي چې خپلې خور لور آیا پرده خوندي کړي او هغه ځوان وکولی شي چې ځان ته واده وکړي او آینده جوړه کړي. نو اطلاعات او فرهنګ وزارت هیڅ کوم کار نه دی کړی. اطلاعات او فرهنګ وزارت کوم وخت کې په درد پورې افغانستان خلکو دپاره دا خواهش کوم ورڅخه چې د ټولو ولایتو کې خپل قانون پلی کړي او بس یو نر خټه کی دی عمر من دی فار جسو کو ده کوي ادا کل دی یو لک غنه 5000 غنه پورته نیوی باز ولایتو کی 15 لک 10 لک ته پوری سلویخ سره کل دور پوری ودونه شوی دی په هلمند ولایت مسکلا ولسوالی کی. نو دا کنټرول د اطلاعات او فرهنګ وزارت مربوط ده، دا کنټرول به زر تر زر راولي.
د پکتیا لزاجی اریوب ولسوالی څخه مو د ازادي رادیو د یو اوریدونکو نظر د ولور پاړه اوریده. څو دقیقه وروسته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې اونیس پروګرام کې ستاسو په ژغ پر بیلابیلو موضوعاتو پیغامونه خبرو او هغه پیغامونه مو په کې راغون کړی دي چې په روسیو کې ازادي رادیو ته را رسیدلی دي. همدارس به په دې خبرونه کې وړاندې په اونیسو پروګرامونو کې د ساينس او ټیکنالوژي د دنیا پروګرام او ورچې د انټرنیټ په اړه پکې معلومات راغونډ شوی دي. او په د راپورونو په برخه کې د راپور لروسي د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پاکستانی طالبانو ترمنځ نشته روان دي. او د پاکستانی رسنیو په وینا پرون په دغه جګړو کې 14 طالبان وژل شوی دي او یو شمېر نور هم ټپیان شوی دي. د دغه جګړې په اړه چې له څو ورځو راهیسې په قبایلو کې پیل شوې ده، د سیاسي چارو د یوې څېړونکي نظر مهم اخیستی دی چې هغه وایي دغه جګړه به د اسلام آباد او د پاکستان د تحریک طالبان ترمنځ د سولې د خبرو پر د سولې پر خبرو تاثیر وکړي او دا تاثیر به منفي وي. خو اته بجې او دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه لرو د صفی الله سنګزي څخه اورو.
د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتایجو یوه برخه به نن اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو اړوند 2000 شکایتونه ترلاسه کړي، خو لا هم له مرکزونو او محلاتو څخه د شکایتونه پاتې دي. د ترکمنستان جمهور رئیس قربانګیلی بردی محمدوف پرون وغوښتل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د طبیعي غاز د انتقال د پایپ کار دی په 2015 میلادي کال کې پیل شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي روسیا داسې کوم پلان نه لري چې یوکرین ته د طبیعي غاز صادرات بند کړي. د ویل که څه هم چې مسکو ممکن له کیف نه د غاز بدل کې مخکې له مخکې پیسې وغواړي. او سپینه ماڼۍ وایي په ملګرو ملتو کې د ایران له خوا انتخاب شوی سفیر حامد ابو طالبي ته به د امریکا ویزا ورنکړي.
پاکستانی چارواکو د وی امریکایي خبريالي پر نیو نوې کتاب چې په افغانستان کې د رواني جګړې او په پاکستان کې د ترسانو د فعالیتونو په اړه دی شدید عکس العمل څرګند کړی دی. دا به وړاندې په خبرونه کې واوري. خو اوس د پاکستانی رسنیو په وینا دا خبر لرو چې د جمعې پورس په نشټو کې چې د طالبانو ترمنځ وشوې لږ تر لږه 14 کسان وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. په دې اړه لسمي د ازادي راډیو خبريال زبیح الله شفق راپور لري.
په دې وروستیو کې د افغانستان پولي تسیرمه د شمالي او جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ په خپل منځي نښتو کې ډیروالی راغلی دی. په دې نښتو کې تر دې دمه شاوخوا شل کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ د شمالي وزیرستان په دتخیل او شوال نومي سیمو کې د ناصرګند وسلوالو په موټرونو د سړک غاړې بمې چاودنې او همدارز راکټي بریدونه شوي چې په ترڅ کې د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې لږ تر لږه 14 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د طالب وسلوالو خپل منځینه خطې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود او ولی الرحمن د ډلو ترمنځ تراقي ورسته رامنځته شوي چې تیر کال د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود د امریکا د پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شو او ملا فضل الله د غزای ناسته وټاکل شو. د پاکستان سیاسي چارو سارون کې د طالب جنگیالو د ورستیو نه خطه پاړه بیلا بیل نظرونه لري. د سیاسي او روانو چارو کار په مشتاق یوسف زیلا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د وسلوالو طالبانو ډیری غړي له حکومت سره د خبرو اترو مخالف دي. هم دا عمل دی چې په خپل منځي نه خطو کې کیوتی
چې کله مولانا ولی رحمان مر شو، چې د ای وخت د جنوبي وزیرستان د مسعود طالبانو مشر بیا دا غنه فاس چې کوم داغه ملګری او خان ورڅینه هغه وویل چې بیا دا مولانا ولی رحمان په ځای باندې د نړیوالستان طالبانو مشر پاتې او بل طرف ته د حکیم الله مسعود چې کوم ملګری د شهریار مسعود هغه وویل چې هغه د مسعود او طالبانو امیر پاتې شي. نو
د پاکستانی وسلوالو طالبانو دا نښتې په داسې وخت کې رامنځته شوي چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي او دواړو غاړو د دې هدف لپاره استازي هم ټاکلي دي. خو مشتاق یوسف زی بیا وایي د طالبانو وروستۍ خپل منځي نښتې به د سولې خبرو اترو ته زیان ورسوي.
د دې د حکومت څخه پیدا وی ځکه چې هغه توجه په خپل ځان باندې شولې حکومت ته نه ده. دا د دې چې خبرې کیږي نو هغه ته به یو غټه د سیملای شي او هغه خبرې به مخکې لاړ نه شي. نو چې دغه دوه ډلې د دې خبرو تر نه بهر وساتل شي زماده خل چې د خبر به سهمیت نه.
مشتاق یوسف زیاته کړه چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو شورا او د افغان طالبانو ځینې جګپوري غړي هڅه کوي چې په شمالي وزیرستان کې رامنځته شوی تاوتریخوالی له منځه یوسي او پاکستانی طالبانو وهڅوي چې له حکومت سره د سولې خبرې اترې پر مخ بوزي. دا یادونه ورده چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو پخوانی موقتی مشر او د دوی د شورا غړی عصمت الله شاهین بیټنه هم د خپلو ملګرو سره یو ځای د خپل منځي اختلافاتو له امله د روان کال د فبروري په 14 نیټه د افغانستان پولي تسیرمه د شمالي وزیرستان په درګه منډۍ نومه سیمه کې وژل شوی.
په راپور کې مو واوریدل چې پرون په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو د خپل منځي جګړې پر مهال 14 تنه وژل شول. لوی مودی رئیس چې دا جګړه پیل شوې ده تر اوسه د پاکستانی رسنیو په وینا د تلفات شمیر شلو تر رسیدي. بلورت پاکستانی چارواکو د وی امریکایی خبریالی کارلو تاگال د نوی کتاب پر ضد چې په افغانستان کې د رواني جګړې او په پاکستان کې د ترستانو د فعالیتونو په اړه دی شدید عکس العملونه څرګند کړي دي. په دې اړه جزئیات د رضوان مراد پور راپور کې.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یوې خبریالې کارلو تاگال چې ډېر کلونه په افغانستان او پاکستان کې کار کړی دی د افغانستان په جګړه کې د پاکستان د رول په اړه یو نوی کتاب لیکلی دی. دا کتاب غلط دخمن یا د رونګ انمی نومیږي. دا کتاب تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان او پاکستان کې سیاسي پیښو ته کتنه کوي، خو اصلي تمرکز یې پر دې دی چې پاکستان څرنګه په افغانستان کې تروریزم ته پراختیا ورکوي او هغه قومي مشران او سیاسي رهبران وژني چې د پاکستان له ژرندې اوبه نسکي. سیاسي کتونکي ډاکټر محمد تقی چې د کارلو تاگال پر دې کتاب نقدي لیکنه کړې وای، په دې کتاب کې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا پر حضور تمرکز شوی دی. د کتاب نوم غلط دخمن د سیمې لپاره د امریکا د پخوانی استازي ریچارډ هولبروک له دې خبرې چې موږ خای په غلط هیواد کې د غلط دخمن پر ضد جنگیږو راخستل شوی دی. ډاکټر تکیل واشنگټن په ټلیفون ازادي راډیو ته ویل چې د هولبروک د دې خبرو هدف دا و چې امریکایان په افغانستان کې له ډیرو قربانیو او لوړ مصرف سره هم خپل اصلي دخمن ته چې تروریزم دی ونه رسیدل او د تروریستانو ځالې د پولي پورې غړوي.
As I mentioned in my review, they were actually headquartered there and had all the logistic planning operations.
They way لکه څنګه چې ما پر دې کتاب خپل نقد کې ویلي، تروریستانو هلته اډې درلودې، له هغه ځایه پلانونه، عملیاتي ملاتړ او لوجستیکی خدمات تر سره کېدل. په غیر صورت کې دې امکان نه درلود چې داسې تشدد د افغانستان د حکومت او د نړۍ د زیاتو هیوادونو پر ضد جاری وساتل شي. نو په پاکستان کې تروریزم د دې سرچینې له بندولو پرته په افغانستان کې جنگ فایده نه درلوده. کارلوتا د تاریخونو پر اساس د داسې پیښو مثالونه سره راغونډ کړي چې پاکستان د تروریزم د ځالې او داسې چا په توګه معرفي کوي چې هڅه کړي په غیر مستقیم ډول د جهادي او افراطي ډلو له لارې پر افغانستان د خپل خوخي د تحمیل هڅه کړې ده. د کارلو تاگال په کتاب کې هغه چودنې او وسلوالې حملې ته اشاره شوې چې په 2008 میلادي کال کې په کابل کې د هند سفارت ودانې ډړې وړې کړه. کارلو تاگال لیکلي، لیوي خو دا هم د هغه نور حملو په څیر و چې په دوامدار ډول په افغانستان کې کیږي، خو کله بری خو ورته وکتل شي د امریکا استخباراتي معلوماتو څرګندول چې د دې حمله په پلان کې د پاکستان د استخباراتو ادارې یا ISI لاس درلود. کارلو تاگال په کرونولوژیک ترتیب دی ورته په خوته یو په بل پسې کتنه کړي او د پاکستان دننه کړیو پر ضد سخت عکس العمل پاره ولای دی. دا چې د پاکستان د استخباراتو اداره په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو په ملاتړ تورنیږي نوې خبره نه ده. مخکې تر دې هم جمهور رئیس کرزی او یو شمېر لوړ رتبه غربي چارواکو په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د پاکستان استخبارات په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو په ملاتړ تورن کړی دی. پاکستاني ژورنالیست او هلته د خبریدونکو اکسپرس ټریبیون یو مسؤل مدیر ضیا الدین په دې اړه چې ولې د دې کتاب پر ضد سخت عکس العمل څرګندېږي ازادي راډیو ته ویل، کارلو تاگال په خپل کتاب کې د پاکستان استخبارات او پاوس اسامه بن لادن ته په پناه ورکولو تورن کړی دی.
She did not follow up that accusations or allegations with any documentary proof or
د دې د داسې اداو یا تورونو د ملاتړ لپاره کوم سند او یا د کوم معتبر پاکستانی سرچینې له خولې حواله نه ورکړ شوی، نو استخبارات او حکومت ټول پر ضد عکس العمل څرګند کړ. د افغانستان په جګړه کې د پاکستان دخالت او په پاکستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه د کارلو تاگال کتاب په 14 فصلونو کې لیکل شوی دی. په واشنگټن کې د دې کتاب کتونکي ډاکټر محمد تقی چې په اصل کې د پیښور دی په دې اړه چې ولې کارلوتا د دې کتاب په لیکلو کې به طرفي نه ده ساتلې ازادي راډیو ته ویل،
She is the expert on the region. As I mentioned, she has covered from Wakhan corridor in the northeast.
کارلو تاسو مخه پیژنئ، دا غواړي د قربان شو خلکو له نظر لیکنه وکړي، دا فنانو له نظر او دا خبره زماله لپاره ډیره مهمه ده. لوستونکو ته هم باید دا مهمه وي چې د افغانانو د هغو قربانیو له دیده مسئلې ته وګوري چې درې څلوېښت کاله وجنګېدل.
Reading an Afghan perspective, a victim's perspective, a people who have been battered for the last 30-40 years.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپاره کړو، د ساينس او ټکنالوژي د دنیا پروګرام لرو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
د انټرنیټ د نړیوال شبکې یا ورلد وایډ ویب چې لنډه بڼه یې www ده د زوکړې 15مه کالیزه وه. په 1981 میلادي کال بریتانیایي ساینس پو تیم برنرز لی چې د اروپا د اتمي تحقیقاتي ادارې د مستقل قراردادي په توګه کار کاوه، د یوې پروژې وړاندیز وکړ چې پر اساس د دې ادارې ساینس پوهانو کولای شوای خپل تر ټولو تازه معلومات او د سیرنو پایلې د انټرنیټ د شبکې له لارې له هایپر ټیکست څخه په استفاده یو بل ته وړاندې کړي. هایپر ټیکست داسې پروګرام و چې توري د کمپیوټر پر شیشه ښکارول. په دې ډول د اروپا اتمي تحقیقاتي اداره تر 1980 پورې په اروپا کې د انټرنیټ تر ټولو په لوی مرکز بدل شو. په 1990 میلادي کال ټیم برنرز لی د بلجیمی ساينس پور رابرټ کایلو په مرسته لومړنی براوزر یا د براوز پروګرام جوړ کړ، او ورپسې لومړنی ویب پاڼه چې د اروپا د اتمي تحقیقاتو په اداره کې جوړه شوې وه د 1991 میلادي کال په اگست کې آنلاین شو. ټیم برنرز لی چې د انټرنیټ د شبکې مخترع ګڼل کیږي د خپلې د اختراع په اړه وایي:
And the internet already existed in that you could send email, but there was no websites.
Nulla sava na atayam miladi kalu internet mawjudu tasu email le jalay shway khubi pani nawe yani http aw html mawjud nawal das shay nu che war bani click wakrai de internet naray wala shabaka de de la para pail shwe che kar mushkil aw aw zail nashtwali stare shway wam ma de wada system tasawwur ka wo che le yewshi پر بل کلیک لای شي د ته ارتیاو مجبوریت سیاتو او ما پریکړه وکړه چې جوړومې.
And that was so compelling that I decided that I wanted to build it.
د انټرنیټ د نړیوالې شبکې د ایجاد له کالیزې سره په یو وخت د بی پولي خبريالانو ټولنې په خپل کالنی راپور کې چې د مطبوعاتو دشمنان په نوم خبر کړ، ایران، بلاروس، روسیا، ترکمنستان او ازبکستان د انټرنیټ سانسورون کې بللې دي. د انټرنیټ شبکې مخترع ټیم برنرز لی په دې باندې په تاکید چې انټرنیټ د دیموکراسۍ د خپراوي او ټینګېدو لپاره مهم دی وایي:
The difference in power between somebody who's got the internet and somebody hasn't is now huge.
د هغو کسانو چې انټرنیټ لري او هغو چې انټرنیټ نه لري ترمنځ توپیر ډیر زیات دی. انټرنیټ د ولسواکۍ لپاره هم ډیر مهم دی. که تاسو انټرنیټ ونه لرئ، ستاسو ژغ به نور څنګه اوري؟ څنګه کېدای شي هغه ارزښتونه چې فکر کوي مهم دي ټول حکومتونه په پام کې ونیسي؟ د مطبوعاتو د دشمنانو په کالنی راپور کې د پاکستان د مخابراتو چارواکي له شمالي کوریا د ساینس او معلوماتي ټکنالوژي مرکزي شرکت، د ویتنام د اطلاعاتو او ارتباطاتو وزارت، د چین د انټرنیټ او معلوماتو حکومتي دفتر د هغو ارګانونو په توګه یاد شوي چې د ملي امنیت له مسالې څخه د ژورنالیستانو، ویبلاګرانو او نورو کسانو د ټولنیزو فعالیتونو د مخنیوي او سانسور لپاره کار اخلي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
ازادي او اوریدونکو
سلامونه. د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو پامینه هر کله کوم. په دې پروگرام کې ستاسو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې د نا امنۍ بیا رغونی، اداري فساد او نورو موضوعاتو په اړه دي. د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروگرام پیلوو. د پروگرام په پیل کې اوریدل چې اوریدونکو وایي په سیمو کې د بیا رغونی کارونو ته اړتیا ده. دوی له دولت څخه نوري غوښتنې هم لري چې له دوی څخه د دې په ټلیفوني پیغامونه کې اوریدلای شي.
زه د هرات د ولایت د مسلک د کم په خبره کوم. مردان ته تر سرزره کوره تقریبا پراته یو. په دې حالت کې موږ ته چا خدمت نه دی کړی، نه مکتب لرو، نه کلینیک لرو، نه هیڅ فورمات، نه د چشنګ اوبه لرو، نه سهان لرو.
باید سمتا در صد و نیم سو مهاجرو ته ماته جای راکړي په ټول جهینو کې په ټولو کې ماته هغه وخت امر مې راوړی و امر را شکایت کړی ده په ورځ په ریاست کښې ده په ټولو ځایونو کښې
وروره مونږ لاړو جلابات ته زیارت ته لاړو هلته داسې قسم طالبان پیدا شوي دي چې نه حکومت مخه نیسي نه رایاست لار کښې مریضان له بېرته را تاو چې وایي زیارت ته رال نشي زیارت وایي څوک داسې وردي وایي ته کوي دا څه رقم حکومت ده څه رقم قانون ده څه رقم مخلوق ده دغه چای چې پردي د بل من خارجي طالبان راغلي هلته خلک منې کوي دا حکومت د دې غم کوي که نه کوي
محترم زه دا هیله لرم چې زموږ د غذا په ولسوالي کښې نه درس نه تعلیم شته یو نه ښه معلم شته او زموږ ولسوالي کښې معلم حسن سم د حسن سم ښوونکی دی وکړه
زه د نورستان ولایت د وامان ولسوالۍ نه قاري محمد مدني خبرې کوم زه د افغانستان ټول ولس نه دا غوښتنه لرم چې د دغه طالبانو حمایه ونه کړي او د خپل سیمو نه د ملي پاسون په ذریعه وباسي دا طالبان د پاکستان ایسای غلامان دي دوی نه غواړي چې یو پرمختللي او باثبات افغانستان وي کومه جګړه چې دوی په افغانستان کښې شروع کړې ده دا ټول کار د اسلام پر ضد دي انتحاري دوی کوي بېګناه خلک دوی وژني تعلیم نه دوی محروموي مسلمانانو لاره دوی بندوي شوکه دوی کوي طالبانو کومه جګړه چې د افغانستان کښې شروع کړې ده دا د پاکستان ایس ای یوه پروژه ده دوی په افغانستان کښې تطبیقوي
هرات شیرایی د کام په ایسایو نماینده تقریبا نور د مسلکو شیرایی او منارو پنځه زره کوره هر قوم دلته د څو مختلفو ولایتو مهاجر پراته یو موږ دا شل کاله کېږي چې دلته یخې او ګرمې شپې تېرې کړې دي اوس یو نوه معامله ګر پیدا شوي دي چې زموږ پر سر معاملې کوي چې وخت انتخاباتو دي څه وی دی ګوناګون شوراوې جوړوي چې اوس په نامه د سپاتې شمال شوراوې جوړوي چې موږ دلته پنځه ویشت زره کوره لرو دا خبرې ټوله درواغ دي چې دا خبرې واقعیت نه لري
زه د دوه سوي سیلاب کلودي په څلرمې پر د درېیم کنډک سره خبرې کوم زما د وزارت دفاع څخه همدا خواهش چې مشکلاتو سره موازي وي او مونږ ته په خپل وخت هوایز وخت نه رسېږي او زمونږ مشکلات په تېرو ستونزو سره مخامخ مونږ ته باید په خپل وخت هوایز وخت ورسېږي او زما د وزارت دفاع څخه همدا خواهش ده زمونږ مشکل دې حل کړي
زه یو تن مرزالي معلم د ننګرهار د ولایت د بیسوجو ولسوالۍ د وزیر محمد ګل خان لیسې معلم د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم زما زوی پرویز ملد مرزالي معلم د ننګرهار د هسکې مېنې اصلي اوسېدونکي او پیلم د پارمې اډې په کیمپ کښې اوسېږو مونږ څلور کاله مخکې اردو ملي ته جذب شوی و او د قندار د زیړۍ دو سوه دو پنج سیلاب قلي اردو کښې وظیفه وه درې کاله وشو چې د نوموړي په حق یا د ژوند یا د مرګ یا د پرار د وظیفې هېڅ مات نه لرم چې چېرته دی زما پیغام د وزارت دفاع چارواکو ته ورسوئ چې ما ته په دې نومره د خپل زوی معلومات را کړي صفر اتاوی پنځه سوه اویس څلور سوه دېرش چې زه د خپل زوی معلم د مړ یا ژوندي یا پرار د وظیفې له حاله خبر شم
ګل پاچا د قندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کښې یم ټولو هېوادوالو ته نظامي ارګانو ته او د ازادۍ راډیو ته چې زما دغه کوم پیغام چې زه تاسو ته ږدمه دغه دي په چټکه توګه تر نظامي ارګانو پورې ورسوي تر رئیس جمهوره پورې دي ورسوي کوم سرحدات چې دي د سرحداتو لپاره امکانات د اردې ملي یا د پولیس یا د نظمیامه برابر شي چې سرحدات قایم کړي او وتړي چې د پاکستان له خوا څخه خلک رانیسي نو دغه سرحدات چې وتړل شي دا ډېره فایده شي او بل د قندهارو د کابل پر لوی سړک باندې پوستې زیاتې شي دغه امنیت ټینګ شي نو دا به ډېره فایده یې وکړي او ډېرې ښې پایلې به ولري
ولایت څخه ابو حامد تا سره خبرې کوم مونږ متاسف یو دغه ریاست جمهوري نمایندان چې د دوی اکثریت مطلق د افغانستان د خلکو سره جفای کړي د خپلو د مخکنیو کاري په دوران کښې هېڅ خدمت خپلو ملت ته نه دي کړي بیا هم د خدمت او صداقت خبرې کوي
مخلاوسم د کندهار د ولایت سره د سره په تماس کښې یم په پولیسو کښې یم موږ ته ما حشره رسېږي نه معاش مو په دا درې میاشتې لیدلی دي دا وخت سره کوم کار دی دا زما حواس دي دې وزارت زما محمد صلاح د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدم کيم ته محترم ولسمشر څخه غواړم چې امریکا ته امنیتي تړون لاسلیک نشي ځکه چې امریکا نه غواړي چې زموږ ګران هېواد افغانستان جوړ کړي. وسلام.
ایران ته ولاړ شو هغه ورونه راچی که پاکستان ته ولاړ شو هغه لمسون د شیطانانو راته کي اخوندان ورونه راچی یا رسول الله زموږ پله کلیوالي لار بله نسر دنیا فراخه که یا رب.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم چې دغه زموږ تیاري خوڅانګان دغه ګرده چې د امریکې او د وسوله او دوی ولې داسې نه کوي چې اوس دغه تانګان پر پاکستان خرڅوي او موږ ته نه پرېږدي. دا زموږ دولت ته نه ور تسلیموي. دا قرضه حساب ول دی چې موږ اخلو ورته داسې دا ولې دا خبره نه کوي.
زه د خوست ولایت د تڼۍ د ولسوالۍ د نارېزې کلي نه ځمه تېر کوم. د نارېزې په کلي کې درې کاله کېږي چې د یو صحي کلینیک جوړ شوی دی. ډېر مصرف شوی دی. تر اوسه پورې په دا درې کلونو کې د عامې روغتیا وزارت لخوا پرسونل نه دی ورکړی شوی. دا درې کاله په دې تعمیر باندې تقریبا د $2.5 لک په مصرف $2.5 لک په مصرف شوي دي. تر اوسه پورې د دغه نه کار نه دی اخوستی شوی. د دغې منطقې خلک په ډېر ناروغي مرکز صدرمي مرکز لري دا 22 کیلومتره مسافه لري. نو باید زر تر زره د عامه روغتیا وزیره باید دغه ته د پرسونل د تشکیل امر ورکو.
زه د نورستان ولایت د وامال صالحین قاری محمد مدني خبرې کوم. زما د افغانستان د لوړپوړو چارواکو نه خصوصا د فوجي امنیت وزارت چارواکو نه دا غوښتنه ده باید د نورستان ولایت ته د بیا رغونه کار وشي. بدبختانه په تیرو 10 کلونو کې یوازنی نورستان ولایت دی چې هیڅ بیا رغونه کار نه دی شوی دی. موږ په ټول نورستان کې 1 کیلومتر پاخه سړک نه لرو او نورستان وو ولسوالۍ لري. یوه ولسوالۍ هم د مرکز پارون سره وصل سړک نه لري. موږ چې د نورګرام ولسوالۍ نه مرکز پارون ته ځو نو موږ درې ولایتونو ته سفر کوو. اول لغمان ته راځو. لغمان نه بیا نګرهار ته. نګرهار نه بیا کونړ ته. کونړ نه بیا پارون ته ځو. دا پاتنه مشکل دی چې د سړک وصل نه کېدو مشکل دی او په مرکز پارون کې یو لږ د کریز روغتون هم موږ نه لرو.
دنیا مطلب کوم دا وایي چې موږ نړۍ کې نه وایو. زه د وزارت مالک او د نورو ټولو دولتي ادارو څخه دا هیله کوم چې په معروف ولسوالۍ کې مکتبونه جوړ کړي او استادان برابر کړي. ځکه معروف ولسوالۍ کې مکتب نه شته. شاګردان ټول د تعلیم او غرش سلو ټول چې تعلیم کوي ټول هم په طریقې باندې تیر شو. او بل دا هیله کوم چې د معروف ولسوالۍ سړک پوه شي په سره نه شته.
خبره کوم نومي ازلادي د 5 کلن ولایت کې دا مکتبونه چې دي د ورته یا کتبه بېشي نهشته. پر مخ نه معلمان دغه دي نه دغه کتابونه شته. وره دا کتابونه باید د ارکانو ته ورکول شي چې د مکتب څخه دغه سلو د مکتب چې پیسو زمه دا د دې ته بېرته نوي کتابونه ورکړي.
موږ د نیمروز په ولایت کې ولاړ یو. ټانکران دي بار دي د ځنم بار کړي دي. دا شپږ ورځې کېږي چې ولاړ یو او دا خالص مونږ نه لکه کوم چې نه اړه نه جلد د ګمرک او موږ نه غیر قانوني حکومت دا روپی ما کړي دي. موږ نو 7000 الله زر روپی غواړي چې دا را نه ټیم موږ نه لکو او کلاش کې ولاړ ان چې دا غوار نه کې کړي شل تنه بار کړي او کړي شل تنه بار کړي. موږ نه دا روپی غیر قانوني اخستل کېږي او سره موږ سره نه
قانون د زابل ولایت څخه دا پیغام د ازادي راډیو ته رسوم. د زابل ولایت قومندان امنیه د غلام تخي روغنونې څخه تیر تسلیم شو. د بازار په سر او په پای کې زنجیرانه چولی دي. د خلکو څخه په زور پیسې اخلي. د بار مقصان څخه بار مقصان ته بدل شوي وایي. په دې کې کاچا کړه باندې 15,000 15,000 شل زره ورته وایي او دغه نه پیسې راکوي. یا زه خالي کوم هغه بار مقصد هغه سړي ته ډېر غټ تکلیف یې غټ مشکل دي. بار رابر کړی دا هغه مجبور شي دکه
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. دغه پیغامونه د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. له دې سره اوسنی پروګرام د غلطه پای ته ورسید. ستاسو نور پیغامونه هم راغلي چې په نورو پروګرامونو کې خپرو. تر هغه د خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.